مشال ډیو دا زم ساسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستئ. دې غړي کې به تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر واورئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو ته معلومه ده چې د ځینو وجوهاتو له کبله موږ ستاسو لپاره له وړاندې خپرونې ثبتو، نو په دې غړي کې به تاسو واورئ چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کره کتونکو ورته د پښتو غزل سینګار ویلې دی. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري ورته د پښتو داغ وهل ویل، خو اوسنۍ لیکوالانو او کره کتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو، خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لولپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې د وفاقي اډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایې یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کره کتونکو او څېړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده. د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی، نو د نقدانو او عام ولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي څوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوالان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد و. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رادیو ته وویل.
گل د رخسار چې د آشنا په وچېدو کې نه وي، خدای دا سچل دی اوس مې اوښ کې په لیمو کې نه وي. سلګۍ وهل په محبت کې د وصال زیرې وي، د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نه وي. تا قتل ما تا او ما تا تا نور مې حصو نه وي. باڼه بس وایي خبره چې په زړو کې نه وي. سپرلې د ستا شي د سپرلې ستا د ښایست غواړم. ګلونه خوند کړي په کمسو کې په شملو کې نه وي. مونږ د ګلونو په ځای زړونه لار کې کېښول ورته، بیا بس وایي چې اخلاص په لیونو کې نه وي. نه اندېښنې نه وسوسې شته چې ته راغلې آشنا، دغه سیزونه د سپرلي په ورځو شپو کې نه وي. د انتظار په شپه مې ډېرې ورځې ګل کړې آشنا، ته چې را درومې چېرې شپه هم په وتو کې نه وي. دا د متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزل و چې ما تاسو ته واورولو، او تاسو که په دې مختصر غزل باندې غور وکړئ سوچ وکړئ، نو دا غزل بیخي د غزل هغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلي دي. د قریشی په هکله چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره دی او په کال 1935 کې زیږیدلی دی. نو ده د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتر پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته را نغی، بلکه په اسلام آباد کې مشتو هم التا وفات شو، الله دې وبخي. خاغلی متی الله قریشی نظم سره سره کله نقله نثر به هم لیکلو، ولی په ادبی دنیا کې د یو خو غزل گو شاعر پیس شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمارې د پښتو ژبې په خو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت د مضمون افرنی د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي کوریشي د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کا روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی متی الله قریشی نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د متی الله قریشی د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې کوشی صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې کوشی صاحب یو خاده نشین گوشه نشین انسان و، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم دا دنیا داری چل نه ورته. حقیقت خدا دی زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. کوشی صاحب بس د ناوې په شان بغلې ناست، تپوس به درنه زیورنه وکړو، خبر جواب به زر کو کړي. کوشی صاحب زه خپل طرف نه دا خبر آغاز نه د چا سره کړی دا نه په چا نه کړی دی نه په چا مزامین دي کړی. او تاسو ته پته ده د ادب دنیا چې ده کې دا لایک بدل لایک او کمنټس کې بدلی کمنټس کې اور چې دا عدل بدل دنیا را چا ته ته ملا وای خو هغه به درته حاجي وای. کوشی صاحب نه چا ته ملا وای او نه درته چا حاجي وای. بل دا ده چې په پښتو ادب کې دا براخ کمې ذرایع دي کې په هغې دا یو مخصوص مکتبې فکر لیکوالو یا پوهانو قبضہ را روان دے کاروبار دے ٹی وی دے. نو کوشی صاحب داغی فکر خاون نو داغی فکر سره چې څوک کم شاعر کم لیکوال داغی د فکر سره مماثلت نه لري، نو هغه خپل دانو ته دې نه پزنا پی. نو بل سبب یې دا او دریم سبب یې زما خیر دام گیری شي چې کوشی صاحب که چې قاضی کلام شاعر او ډېر خپل شاعری کړی ډېر نوی نوی خیالات یې خپل شاعری کې ذکر دي. خو دا ټول شي دا رومانی وو دی د جهاد جنان په غم کې دومره ډوبو چې دته د جهان غمونه چې ورته هیڅ وو خپل ذات کې د خپل ذات په ګومبت کې هغه ټول ورته دیوال پاتې شوی دی، او په دې ګومبت کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان نه بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د دې شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دی د ژوند سره څومره تعلق دی. نو زما خیال دی چې د کوشی صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ته کوم استعمال کړی کوشی صاحب بغاوت چېرته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوي وي. هغه په شاعري کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي. لکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکل وکړه زما باندې، نو زه بیا پریشان شوم ډېر باید چې اوس وکړم. مسلسل د شاعری کې دوا ځلې موضوعات چې دی هغه تکراریږي کنه، نو زما خیال یې و چې دا هم کېدی شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کو او سندره اورو. دا اوس بیا د مطیع الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکو او شاعر سکندر خان سکندر د مطیع الله قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګرد و. هسې خو د موصوف سلور شعری مجموعې په منظر عام راغلی دي چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کولا هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې ګلمخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبي تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در وخت قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. د هغوی د غزل عشق او رنګینی وه، د تشبیحاتو استعارو او ترکیبونو ځانګړی رنګ و. کوم چې د حمزه صاحب غوندې د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه یې د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیف د دې کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شعرونو ته وګورو نو داسې شعرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم درنه اظهار د محبت ونه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسمه شعرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه ناامید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانې شي چې نور ته رسي. که شوخي او رنګونی یې ګورو، او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شعرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري، پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنانې لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکومه چې د دیدن وریځو دې له ما نه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نه شوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم چې لکه دا د بنو د خوا شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال و.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راځي، پښتون هم او مسلمان هم، او د مسلمانۍ چې څومره تقاضې وي هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوسټونو باندې پاتې شوی، خو د نوکری یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه، بالکل د ملنګانو غشن طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره، د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نعرهبازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کوې نو هغه خبره چې روزی چې د غم جانان په زمره کې راځي او هغه خبره طرف تم خبره دي چې د غم دوران په زمره کې راځي. په دغه دوانو موضوعات هغه شعر ویلې مو او ډېر نرم او پسته لهجه کې ډېر خوږ خوږ شعر چې څه ته وایي چې بالکل سړی اوري وي چې واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړې وه او ډېره بھرپوره شاعري کړې وه. د شاعرۍ د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نورم مشرانو کې د هغه په انځولو کې، خو د ده په شان پسته روانه خوږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزېږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړې ده. څنګه چې متوله کوشي صاحب کړې ده
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د متیولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کره کتونکو لخوا د مطیع الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دی دوه عوامل کار کوي. یو په خپله د دوی چې کوم محدود کېدلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدودو ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر وو نو په دې حواله هم دوی مصروف وو د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنکه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سیاسي د سطح افسر وي نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي کنه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان او دي دا هغوی بې توجهي هم ده دا هغوی غفلت هم دی. اصل که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی. د پښتو د غزل د یو روایت په تور تجزیه کړې وي. داسې نقاد نه خو مونږ سره د کوفی صاحب په دور کې موجود و. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه پاکستان په سطح خبره کوم د حمزه صاحب نه اونیسا تر نن وخت پورې داسې نقاد مونږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلې وي او په ازادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړې وي یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړې وي یا ورسره افسانه یا نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره مونږ تر اوسه نه لرو. حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي کلاسیک نواخلو تر نن دمه هغې ټول پیش نظر وي هغې چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي د غزل روح یې بدل کړي وي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان مونږ سره نشته. حقیقت دغه دی د هغې خپل وجوه دي زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي د مطالعې چې کوم دایرې دي هغه محدودې دي. اوس خو مونږ ګورو چې داسې نقادان مونږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی یا ما به جدید تنقید دی یا نور چې کوم ما به جدید ډسپلن دی یا تنازرات یا غیر دوی مخې ته دي. خو بیا هم دلته لږ دا ډلبندي مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي. حالانکه په کار وه چې په درسې به ولخو ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده ځکه زمونږ گزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي هغه که قریشي صاحب دی که بل دی چې یو انفرادیت لري د فن په حواله د فکر په حواله د اسلوب په حواله او غزلې خلکو ته رسېدلې خلکو ته رسولې وي باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی دا یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی هغې کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زرونا. قریشی صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی. دوی نه دی کړی چې د قریشی صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسی.
لیکوال او شاعر احساس خټک د مطیع الله قریشی د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پوښتنه داسې جواب کړه.
یعنی باوجود د دې چې د دین په پاک سیسلو باندې په غره کې او په څوکۍ باندې کار کړه او په هغه باوجود هم پته کې هغه خپل بلندي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسینو په افسرانو زما ډېره کتلې ده خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجزه انسان و ډېر ښکلی انسان و. دا زه شعرونه په زړه ته لکه کوزېدل او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلي ډېر ښکلي غږ او د یو ما ته رایادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ته پسند لاس سوس مې کېښود ناکامه په زړګي لاس او خدایا څنګه مرور جانان پخلا کړم نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي لاس او څوک به څنګه ډرګي رنه د مظلوم کړي د ظالم شي نه د مات او نه زخمي لاس او ښه پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس او اوس دې یاد کړه را سره چې تخنه وینې اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا او قریشي لایق د نام نه د انعام دی تا له نه ښایي چې زي در نه خالي لاس. نو د دې غزل تاثر چې کو په ساده الفاظو کې دی خپلې خپلې لکه خیالونه ورکړي خپلې انځورونه ورکړي دي خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخنه وینې اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا. نو ډېر ښکلی شاعر و ډېر ښه شخصیت یې درلودو او ډېر غټ کار یې کړی دی او پاتمي دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې د داسې خلک موږ په پښتو کې شکایت دی چې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مرتاد روډ دیم ستاینا کو چې دا زموږ د پښتو ادبي تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه. نو دا ډېر غټ کار کوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینو وړ دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوې.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې سا هم لرلی دی که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي خو چونکې وروسته پاتې علاقې سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کوم دي د هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وچ دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړې. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلی شاعر خو و، او دې نه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعې مطلب ده چې چاپ دي باقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې، خو دوی په خپله باندې هم که چېوي په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی، شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب داسې ادبي هلو ځلو چې دوی حصه اخیستې وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې ګوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. درې دومه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
مطلب نن خو می لگ پوی کا سبا مطلب شیخ دے داسی خطا مطلب شیخ دے داسی خطا مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب
دراتا سووره دا اوس بیا د متیو الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د متیو الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر سو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو یې زما په خیال د ده هغه سرکاري نوکري وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمهوارې وې، د هغې سرته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم میلاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان په خپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبوری وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوری و اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پي ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچي او د محمدین مقید په یاد کې کېده چې زه او متي الله قریشي مرحوم شریک وو، او چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړې، او ما واورېدې یقینا چې ډېر ډېر عالم فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب یې ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړی و، ما خیال دی دا به هغه څه وخت یو ادبي پروګرام و چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغمومو. په هر حال چې کله به ورسره زما لیدل کتل کېده نو ډېر ښه به میلاوېدو. د حد نه سوا نرم دل او خوش مزاجه سړی و. الله تعالی دې درجات بلند کړي. په ګورې نوشه
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته وویل چې دا سمه ده چې مطیع الله قریشي تنهایی پسند او کمګو انسان وو، خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی.
وخت که مونده قریشي و پخته کینه د پښتو د غزل خوان سره. کله هم چې د مطیع الله قریشي ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حقله به د ده نوم ارومرو یادیږي. د ډیر کم عمر نه مطیع الله قریشي ځینې خلک وایي چې مطیع الله قریشي دومره زیات هغه شهرت د ته نه دی موندلی شوی څومره چې د ده حق و یا څومره لوړ د ده د غزل معیار و. خو چې څنګه د ده عادت و تنهایی پسندی نو هغې به وجود د ده شهرت څه کم نه و. یعنی په پښتونخوا کې په مقامي سطح بنو کې خو ډېر زیات مشهور و او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی. کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د ده شاعري پخه شاعري وه، غزل یې ډېر پوخ و. او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې، هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو، نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د مطیع الله قریشي غزل وی نو د قسمت خان انداز به بدل شو. یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشي غزل بل قسم په شوق وایي. نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دی پسې به بیا د قریشي غزل وي. نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی. د هغه ډېر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و: د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم، څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم. مطیع الله قریشي وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اے اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم اے وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلې شه. او سمودې چې دلته تیر کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو او په ګورنمنټ کالج نوشیرا کې سو وخت تیر کړ. هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه دی وګمارلې شه. هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د خپل مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډېر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې. طالبان چې په 2015 کې پینشن شوې ده او پینشن نه پس یالته په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه. خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډېر کم لیدلی دی. یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی یالته مشاعره کې، او یو ځل د حیران سه په بیټک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي. نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شي تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي، د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي، نجی او سرکاري پروګرامونو سیمینارونو ته ځي. نو دا خبرې په هغه کې نه وې، قریشي صاحب کې نه وې. قریشي صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه، خو د هغې باوجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر و.
حیران خټک مشال ریډیو ته وویل چې مطیع الله قریشي ډېر درون او حیاناک انسان وو او ډېرې لږې خبرې به یې کولې.
محفل کے ناست تنہا بو محفل سر شریک دو گڈون بہن کرو فکر کے مصروف ہو کارا بخار دل تک کیا بغل موجود رہے گڈون بہن کرو مجلس کے بارہ گڈے دو رہا ہر دوبارہ مختلف ہوٹا پہ موضوعات خبر ہے کہ کلیٹھی سے بغل ناست ہو پارے کے لام شریک ہو کیا تب تپوس لوگوں نے جواب ہے در کو پخر یو بحث میں انیشیٹ کرو تو عمر رکھ سکے بند پاتې شوې ته په آخر وختونو کښې مرتبه بیره شوې وه. زما کور کښې مشاعره ورته هم راغلی وو، دا کسان ډېر راغلي وو. نو د وفات نه څه موده مخکې خبر ده، نو تر اخره پورې ټولو چوپ چاپ ناست وو. صرف یې خپل دوه غزل وویل دغه نه کتاب نه لړ غزل او نور هغه گفت نه وکړو. دومره یې راته وویل ویل ملګرو ته ووایه. هغې وویل چې هغه کور ودانه وفات شوې وه او دی ډېر زیات متاثر و. ویل ملګرو ووایه چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مخفرت وکړي. کرشي صاحب متعلق یو دلچسپه خبره دا ده چې دا خو ډېر په ینګ ایج کې په ځوانۍ کښې شاعري شروع کرے واپس کیے کے دیا تر ادبی محفل میں کہ بتائے شریک ڈر بخر کو ادبی غزل تو اکواس آتا ہے تو اکواس وہ پورا خون خطو مسئلہ دارا جو کوشی سے بخل غزل پر سٹیج نشو ہے دائے بار بخل غزل اور دن کیو نسکوین کے بدو اثار گل اثار جو اثار گل اثار خدا جی ہوگا کہ دیر سا شاید رہے خوف سے خوب انسان اور دیر ادبی ٹول سیفٹی پاس سے ہو رہا تاہر کلاتی سے بلکل آگا خیل آس ہو نو آگا بعد دا غزل ونٹیج بازی کوشی سے بخل غزل پر خورا نشو و آخیر پاتے سے دا غطا دا زائیو دا غطا پاتے شوئے رہے دیر مخلص انسان ہو دیر دیانت دار انسان ہو دیر پتول پورا پختون پتول پورا مسلمان ہو دا خلق کو رہ گیرے وے خصوصاً دا مدو دا ملوی ہو رہ گیرے وے و آگا گیرے دا سر روی تے کوشی صاحب کے تکبر ہو یا غرور ہو پکے چی سو بولا غفر من وستیا بے رکولا خدا ہو چی تا گپ نو او خلق واری گپ نا آگا جب بلما درش کے آگا خو برا فاتح زیاد گپ واری او تنزر واری کوشی صاحب با صورتیار مختلف ہو آگا کبا دخل گیرے منو آگا گیرے خود مرگر خونا بدل واخیستو ځکه چې کوشي سره وفات شو نو چا ورو دا ودو چې کوشي سره وفات شوی دوی ته خدای په خدمت توفیق هم ورکړو چې دا دې په یاد کې یو پروګرام کړی
طیب الله خان د مطیع الله قریشي سره د خپلو لیدلو کتلو او د هغه د خویونو په حق له مشال رډیو ته وویل
د قریشي صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوې وي راشد جانه نو ما ته یو ځای ورسره شوې وي او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوي و نو هم ما ته یو ځای و که د شخصیت خبرې کوو نو قریشي صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده چې علت به شاید دا و چې ډېر زیات مینهناک او شفیق انسان و بل د قریشي صاحب د شخصیت نمات دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو دا غ شخصیت هم لوی وی او د قریشي صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس به کېده دا غ د ناست نه ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خو یا وانت کې سړی و عالم فاضل خو خاموش ته به ډیر زیات خبرې به ډیر نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډیر مختصر جواب کو زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشي صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکړی را جیبه غونته کې خویونه چې سړی ته بدا احساس کې د چې دا ډیر ملنګ واج سړی دی اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی خو هغې د هغه په شخصیت باندې هیڅ صدقه نه وکړي هغه خاکساري پکې قایمه وه بل دا خبره چې کردار د تضاد نه ډیر پاک و زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي نو د قریشي صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و پاک سړی و الله پاک دې جنتونه نصیب کړي الله دې وبخي
د مطیع الله قریشي د شاعرانه مقام په حقله د یوې پوښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل
شلم سادے چکم آخری منظمانہ دا دتے او بیا دا یشتم سادے چکم دا ابتدائی لسیزہ دا دتے یو ډیر اهم شاندار شاعرو دوی اصل چکم یو کریڈٹ تے اغداو یا قریشی صاحب دا غزل په بنیادی مزاج پویو قریشی صاحب تا دا غزل بنیادی نفسیات معلومو دا وجہ وچ دا دوی سونا مجمیرا غری دی سونا شاعری دا اغا تور دا غزل دم مزاج مطابق چلے دلے دا یو خدا خبر امنگ تا ایش نظر ستل بکار دی برا دا خبر چی دوی دا شروع نا اونی سا تر آخر رسا تر خپل حدا دا غزل چکم معیار دی دا شعرون چکم معیار دی آب برقرار ساتلے دی لکه دا دوی پا شاعری کے دا سنشتا چی یو شعر بڑیر پست وی بل بڑیر بلند وی آغا دمیر متعلق یو چا ویلی دی چې بغایت پست بغایت بلند نو دا خبره د قریشي صاحب سره نشته دوی ترو اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی دریمه خبره دا چې قریشي صاحب ټول عمر ترو اوټ د مینه او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینه مختلف نفسیات دوی چیرلی دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دي بلکې که زه دا وایم شاید غلطه به نه وي چې د حمزه صاحب او عبدالرؤف زاهد صاحب او دغسې در صاحب او ګران صاحب او سره دوه نور د دینه پس که څوک د غزل په بنیادی مزاج پوهېدل نو هغه قریشی صاحب وو، او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادی نفسیات دي د هغې کوم تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه قریشی صاحب وو. څلورمه خبره ده چې د قریشی صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده. د قریشی صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي، ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي. یو ځواني ده پکې ډېرې تازه ترین مصرې لري، لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم، ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم، که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم، که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم، ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې، زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم، او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم. ټول شعرونه وګوره کنه، او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري، برجستګي لري، رواني لري. زه به ځل بیا ارزو کوم چې د حمزه صاحب نه پس که مونږ ګورو چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده، ډېره رواني ده، زما د خیال چې د قریشي صاحب نو مزه اخلم. د هغوی چې کوم غزل دی، څومره شعرونه دي، هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده، یو تیز رواني ده، او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی. یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی، د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادی مزاج دی، د غزل د مزاج په د هغه کار کوي، او سره ورسره د دوی مصرو کې چې کوم رواني ده، برجستګي ده، هغه هم کار کوي. څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده، هغه د مینې شوخي، هغه ځواني، هغه ناز انداز، هغه رومان، دا د دوی د شاعرۍ برخه ده. بل هم خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی شاعري د شوخي سره سره پختګي هم لري. یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخي خو لري او پختګي نه لري، بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخي نه وي. نه، د ده سره د دواړه سیزونه، د دواړه عناصر موجود دي. یو مکمل شوخ شاعر هم دی، او سره سره یو پوره پوخ شاعر هم دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي، ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل.
دوی نظمونه هم لیکلي دي، خو زما خیال دی چې دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی، د دې چې کم سټنډرډ دی، هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجې دی. یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډېر واضح دی. اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه، نو پاغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته، دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي. نو د خو دې باوجود د ده د شهرت علت یا د دوی د شهرت وجه چې کومه ده، هغه د دوی غزل دی. نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي، هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی، او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه معنا کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو، نه، خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو، یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو، چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتب فکر دی چې کوم زمونږ کلاسیکي غزل دی. داسې هم شته چې ملي کې هرمانان او هر قسم موضوعات پکښې مخ ته راځي، خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده، او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلي دي. نو موږ که وګورو د ارواح شاد قریشي صاحب غزل کله وګورو، نو هغه د هغې طبقې سره، د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي، معاملات دي، د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی، هغه مطلب ده چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی. نو داسې نه ده د مینه او محبت، داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه، خپل ټول دیان، خپل ټول فکر چې کوم دی، هغه رومانی کیفیاتو، احساساتو، جذباتو، خواهشاتو، دې سیزونو ته مختص کړي. نه، دا یوه ځانله دنیا ده، او ټول قسم مطلب ده چې ټوله زندگی که څوک ورته وقف کړي، بیا هم د دې کیفیاتو او بیا مطلب ده چې دا کیفیاتو څرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیرایه کې راوړله. نو مطلب ده چې دا داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري، بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېدی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی، هغه د مینې، محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره کوموز د دوی یو قسم پیر او مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیجه چې دا هغه یشه ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمنشنز دي لکه تصوف هغې سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیکګراؤنډ دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان وو اخوندان وو او د دوی پلار چې کوم وو هغه یو عالم دین وو. خو دوی دومره واضحه پرایق شي تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کمترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشاره هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده. بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسراوړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
سومره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د د بهر څوک مني ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه دا. او بل د ده د فن زور یعنی په ده کې د فن کې زور هم شته و پکې نو فن هم په خلکو ځان مني. نو دا خبره د هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلی دی. دا چې څومره دې اوس شهرت موندلی دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زاړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی دا مشاعرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکارا ډول پېژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلی و. ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله د هغه دا رای وه چې کله لیدلی نه و د حمزه بابا چې یعنی دا به ډېر د پخه عمر شاعر وي ځکه چې د ده غزل چې دی هغه پوخ دی. خو چې ده کله متی الله قریشي ولیده چې هغه لا بریتونه هم نه شوي نو دی حیران شو چې یاره دا هو عمر نه ډېر کم دی. نو دا د شاعری چې وه هغه حمزه بابا هم ستایلی ده. لنډه خبره ده چې قریشي هغه نوم دی چې څومره وخت تېرېږي څومره د ده شاعری زړېږي نو دومره به متی الله قریشي نور ځوانېږي ځکه چې فنکار نه مري.
متی الله قریشي په 16 ستمبر 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.